Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال دی. زمری اسد میاشتې 12 د 2023 میلادي کال دی. اګوست 8 ده. دا خبری مجله زنوریاس نوري وړاندې کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په 2 کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات په روان مالي کال کې 4.12% ډیر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنی له $15 میلیون څخه $12 میلیون ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د $1.52 میلیون صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه $1.54 میلیون ته رسیږي. رویترز خبری آژانس دو جکپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنه ای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبې پر ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دو ایرانی سرچینو له قوله ویل شوی چې ایرانی چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي په دې اړه کرملن د دغه آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د روسیې ریا نوویستي آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه هم خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن چهارشنبه څخه پیلېږي. ازادي راډیو هوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډیرېدو له کبله یې زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریب ځمکې چې دا خوانه دې خواته اوختې دي، د چا ځمکې نورو ته اوختې دي، د چا ځمکې سیند ویوړلې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ اذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی.
چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه یو ساح په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې ږدي دوی.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردګ یو شمېر ښځینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه می میراث حق نر کیوی زت زخپلم ضرورت توغه ورتلارم.
پنریوال موضوعات کی بو اوری چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2013 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید کامل هارس د میناسوټا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اموسن پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو سیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دول کبلې زرګونه جریبه مزکه ویجاړه شوی او ډېر خلک مجبور شوی چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزم زکه ویجاړې کړي، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړي دي. د اموسن غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې مزکه به هم ویجاړ شي.
په کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه مزکه د امو سین اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سرژنۍ او ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنې مزکه له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتې دوله کبله نه یوازې کرنې مزکه او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکی کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وای د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولی نشي د سیلونو له عمله لمنځه تللی او بیا به وټاکل شي. منځنۍ اسیا د اي کي اي پرس آژانس د پرونی راپور لمخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې له سیلونو وروسته ناسرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وای د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په محل په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځای اوسیدونکو وای هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مزکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکو جاوید وای
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرها او جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختې دي، د چازمکه نورو ته اوختې دي، د چازمکه سین ویوړلې بيخي لاو شو ډیره زیاته.
جاوید هم درځوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نورم ځکه به هم لا دکړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکو محمد ابراهیم وای چې د اوبو د سطحې د لوړوالي لکبله ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سينو په چيري د نڅا بي خيره ډير شوي دي او زمکه ډير زيت تخريب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سينه هغه په خاره او لري بعد کې لري غبي ته سين لاندې کړی دی او لګيري نورم په سيوري اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په محل د امو سين د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د منګ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی و بول مشکلات سره مخامخ دی باغونه د منځ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زړه زړه خدای خو کی زړه زړه د کار بر لارې تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتی پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتې دو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونا د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي، کورونا شوانزی جماعتونه او کرنی زمزکه ور بیچاره کړې ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی سبزکه ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی. په عین حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي هم شکایت کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار له نشتوالي او ستونزو او حتی ګواښونو سره مخ دي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمېر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لاسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی دی ویزو ده او دی ویزی نه تم دی دی اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزی لري او اقامه لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورستونزو په اړه وایي
منګ چې چیرته کور واخلو منګ نه پېښه کید باندې ډیر خلې او نور چې په کارخانو کې منګ کار کوي زو صح په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګ افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې شپاړس ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کانګره ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغلی هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشري انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سې شنبه په ورځ په اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې هغه په دې اعلان بیاړي چې له تیم والز څخه غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شوونکی پخوانی پوزي او تجربه کار والی یا گورنر پتوګه شغلې والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقه د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي شپېتکلن والز یو پخوانی شوونکی دی چې د متحده ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلونونو د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل ګولډستن د میزوري په سنت لوئس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحده ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نو موږ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
Well, I think that Governor Walz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده تر سره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د خونځي خونګي پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. د په عامه خدماتو کې وګدا مسلکی سابقه لرلې ده. د یو کوشنی خار وسیدونکو دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلای شي او ډیری امریکایان ور سره اړیکې ټینګولای شي.
تمر چې شاغلی والز د اگست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدګي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې له پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوزي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسطي او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي ترخکته کړې شوې ده. ښاغلی حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړې ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچه د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
ښه به دا وی چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلې، نو بیخي به دا تجاران د یو جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته مشکل نه وي. نو دا به یو خبره وی چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي، په بندر کې د غټو تجارانو نه اوس دا دغه اخیستل کېدلې دا کوم مالیه ټیکس چې دی. نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم جنې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي. په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دي نور هم کم کړي، که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي. د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک کم رستوران ته راځي، موږ له ستونزو سره مخ یو. 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا څو کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده، اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی.
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیه ترې اخیستل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه، پخوا 0.6% وه، اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو، رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټولټال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلای وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه، خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت دوه میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2,000,000 افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل، خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې وروسته یو شمېر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر خزینه اوسیدونکو چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه د میراث حق نه ورکوي. دوی وایي اسلام دوی ته دا حق ورکړی خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي. یو شمېر دینی عالمان وایي خزې د اسلام له نظره شرعي د میراث حق لري او ورونه او نور د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې
دا یو کول سا جنگی گی داوی دی نمی کورتا را چی نکورتا ورچا شکل می داده چه
دا شیرینگول دا دا میدان وردگو ولی توسی دون که وای لسخت اقتصادی ستون دوسر لاساو گریوان دا داوای لتیری و کال رئیسی د خپل ورونو سره په داوا بوخته ده چې د خپل پلار څخه پور پاتې میراث کې خپل برخه ورسخه واخلي، خوای هغوی د دې حق نور کوي.
سق غارم ورونه می میراث حق نر کیوی زت ز خپل هم ضرورت واغه ورتلاره ما چې ورونه نه خپل میراث حق واخلم، ورونه می نر سغهږي خپل حق می نر کی د یو کول س جنگی گی داوی دی نه می کړ تر چین نه کړ تر ورڅ مشکل می داده چې وازه می خانه ده دیم دی په باره کې زور تاغه کیګه ما چې ما میراث حق را کیا هغه دې نه را کی همې ژوند ته ګوریم چې ضرورت لاره ما.
مریم چې میړه د تیری خلکلنی جګړې پر مهال وژل سوی او اوس د خپل کور سرپرسته ده، دا وایي ورونه یې د خور په سترګه نه ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ورکوي.
موږ په دې غریبۍ کې ناست اوسو، دا د کوټې مو ګوره دغه صدارې ما د خبره یوه بله باندې زړه سوی چاته فلسطین کوي چاته دغه نه خپله دور نه مړه شولو دا مړ سرور مندې ما ته بیخي نظر نه کوي، دا زما خور ده کوچرتن ترلوړده کوم همه لور دوکان نه نو پوله پټه هسې کومه کې راسونه کړو دونه کونډه شولو به سنه زه ولې بچي نه قوار شو ولې خدای ته وګوره بل څوک راسه کوي هغې نه قار ورځي دا پاک جامې غوندې ما هغې نه راورځي وایي دا پاک جامې ولې غوندې ته کونډې.
د طالبانو مشر مولوي ملا هیبت الله اخندزاده د خپل حکومت په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې هیڅوک ښځې د خپل میراث له حق څخه نسي محرومولی، خو افغان ښځې نه یوازې د میراث له حقه د محرومېدو خبره کوي بلکې یو شمېر ښځې شکایت کوي، وایي که له ورونو د میراث حق وغواړي پلارګني اړیکه ورسره ختموي. نو دوی که څه هم اړې وي خو تر میراث له پلارګني سره تګ راتګ غوره ګڼي. ځینې کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کیږي چې خلک له خویندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګې پټوي. د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعتو پونځي محصل نذیر احمد وایي
علت دا کېدای شي چې موږ خاص د ښځو ته په هغه نظر یا هغه حقوق موږ نه ورکو، ورته د علمیت کموالی دی، د علمي سطح ډېره ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې، د حقوق په دې خاطر نه ورکول کېږي په جامعه کې. د دې دود او دستور چې کوم یو راپاتې دی، مثلا یوې کورنۍ نه دی ورکړی حقوق، د بل کورنۍ هم د هغې پر طرزالعمل باندې هغه مخکې ځي و یو دود په شکل باندې سپاتې دی.
دا چې د اسلام له نظره ښځو ته د میراث د حق په اړه څه ویل سوي دي، له دیني عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جومات د پخواني امام امام وزیر محمد حسین څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی حسین وایي په اسلام کې د ښځو پر میراث ډېر ټینګار سوی دي، خو دا چې زموږ په ټولنه کې ښځو ته دا حق نه ورکول کېږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بېخبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي.
اسلامي شریعت لکه څنګه چې نارینه و ته حق د میراث ورکړی دی، ښځو ته یې هم حق د میراث ورکړی دی. شریعت اسلامي کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی. ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن رزم شان کې بیان شوی وي، دولس کسان دی، د دولس کسان زنه اته ښځې دي او څلور نارینه دي.
د ښاغلي حسین په وینا یو له هغې علتونو څخه چې نارینه ښځو ته د میراث د حق له ورکولو څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکولو په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، له اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو بېخبري ده، ځکه هغوی فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغوی ورور او پلار یې وایي سم دي. په همدې خاطر ډیر ځله ښځې د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه بې برخې پاتې کیږي او یا هم ډیره کمه برخه ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د علم ولایت مجول سوالی زستا سر په ژغیس پیغام کې یم. نو زما دغه پیغام دې در لور پوه چارواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو دی په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه په میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي، نو دغه یو څه ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناخته وي یا ورسره پیژني یا یو څه وابسته ولري، نو د هغو کسانو کار ژر د ژره خلاصوي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځو ورځو ورته ناست وي او ته ورته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماس کې دی خپل ځان د دبا میتریک د شوبو پسې راورسوي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکوي، بردوی نه لري چې بېرته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغسې پاتې دي بې سرپرسته.
السلام علیکم د ازادي رادیو او اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچې خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلې دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک ژوندونه په نصیب کې او ژوندونه د خدای پاک صبر ورکي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای د سيتي خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر او بل کوم خلک چې بزګرو یاخته دي حکوم څه شي زدي کړلی یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی.
ستاسو پیغام